واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خل خانم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې د افغان امریکایي پونتون د استادانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر غنی نه مننه کړې ده او په خپل ټیم یې ویاړ څرګند کړی دی. ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې د طالبانو د بند د امریکایي پونتون د استادانو د خوشی کېدو په لړ کې د ولسمشر غنی نه مننه کړې او هیله څرګند کړې ده چې دا د افغانستان د سولې په لور پرمختګ دی. د ونې ورده چې ټرمپ نه مخکې د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم د طالبانو له لورو د درو مشرانو سره د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو او لس افغانو سرتیرو تبادلې وروسته هیله وښوده چې دا اقدام د سولې ته ښه لاره برابره کولی شي. خبرې طالبان وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو او درو طالبانو بندیانو تبادله د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو پورې هیڅ تړاو نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې دغه تبادله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو پر شرط ترسره شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې هغه په دې خوشاله سوی دی چې په واشنگټن کې سیاسي ناندریو هغه تورونه پر شا کړي دي چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. هغه وویل چې مشکوکو چې مسکو د اقتصادي فورم په غونډه کې هغه وویل چې د خدای شکر دی چې اوس هیڅوک زموږ د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې نه تورنوي، اوس هغوی په اوکراین تور لګوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعفا په اړه د چهارشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد لپاره د امریکا سفیر ګورډن سوډلند ویلي چې هغه د جمهور رئیس ټرمپ امر منلی او د هغه سیاسي مخالف او د امریکا پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایډن پر ضد د تحقیقاتو لپاره د اوکراین په حکومت د فشار لپاره دغه د مدافع وکیل روډي جولیانی سره یو ځای کار کړی وو.
مستر جولیانی ایکسپرسد دوز ریکوست ډایرکټلی ټو د یوکرینینز اند مستر جولیانی آلسو ایکسپرسد دوز ریکوست ډایرکټلی ټو اس. وی آل انډرستود دټ دیز پری ریکوئسټس فور د وایټ هاوس کال اند د رائټ وایټ هاوس میټینګ ریفلیکټ
د امریکا د کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو لخوا د جمهور رئیس ټرمپ پر ضد د مؤاخذه عمل دوهمې اونۍ ته داخل شوی دی. اسرائیل ویلی چې یو ورځ مخکې د ګولان په لوړو د راکټي برید په ځواب کې د چهارشنبې پرځ په سوریه کې لسکونه ایرانی اهداف په نښه کړی دي. په برتانیې کې مېشت د سوریه د بشري حکومت د څارې یوې ډلې ویل دي چې په دغه هوایي بریدونو کې دروش کسان وژل شوي دي چې 15 یې غیر سوریان او ځینې ایرانیان دي. بلې خوا د سوریه دولتي خبري اژانس راپور ورکړ دی چې دوه ملکي کسان وژل شوي دي. اسرائیل په وار وار په سوریه کې د ایران سره اړیکې لرونکي اهداف په نښه کړی دي او په سوریه کې د ایران هر ډول مستقیم وړو پر ضد خبرداري هم ورکړی دي. د اسرائیل خوا د ورستۍ هوایي بریدونه په سیمه کې د اسرائیل او د ایران د ګډاګوي ترمنځ د جنگ د پراخېدو نښه ده. د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د امنیتي ګزمو د پیاوړي کولو په خاطر د ویتنام سمندر ته یو پوځي کشتي ورستولي. د رویټرز ټلویزیون رپورټ خلاصه به واورو.
دا اعلان د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویتنام ته د خپل سفر په ترڅ کې وکړ.
We are committed to expanding our strategic partnership by increasing cooperation.
موږ له ویتنام سره د سمندري اوبو د حفاظت، سولې ساتنې، د طبيعي آفتونو په وخت بشري مرستو او د سمندري اوبو د ساتلو په شمول په ټولو هغو برخو کې د ستراتیژیکي همکارۍ د پراخولو په لټه کې یو چې دواړو هیوادونو پکې مشترکې ګټې لري ترڅو وکولای شي چې د خپل خاورې د بشپړتیا دفاع وکړي او خپل طبي زیرمې خوندي وساتي.
او د سوریه د ادلب په سیمه کې حکومتي ځواکونو د بیکورسو کسانو په یو کم باندې په حمله کې 15 تنه وژل دي. په سوریه کې د ژغورنې ډلې کارکونکو وایي چې حکومتي قواو د بیکورسو کسانو په یو کم برید کړی او 15 تنه وژل دي. د سوریه د ادلب سیمه د دغه ملک هغه ساحه ده چې د حکومت مخالفه یا یاغانو په کنټرول کې ده. په سوریه کې د تیرو اتو کلونو راسي جګړه روان ده چې پکښې په زرګونو تنه وژل شوي دي او په لکونو زخمي او بیکورسي وي دي. په یمن کې هوتی اغانو درې بهرنی بیړۍ چې په سری بهیرې کې نیولې وي خوشی کړې دي. د جنوبی کوریا د بارنو چارو وزارت د چهارشنبې پر ورځ وویل چې هوتیانو 14 د عملی غړي هم خوشی کړې دي. د غدوی بیړۍ چې به د جنوبی کوریا او بل د سعودي عربستان د هوتیانو هغه مهال ونیوله چې د سعودي جزان بندر ته پلار و. هوتیان ویل دي چې دوی د کښتۍ لدی د پاره نیولې و چې د یمن اوبو ته ننوتی وي. د سعودي په مشرۍ اطلاف چې د هوتیانو سره جنگیږي د برمتو سیو بیړۍ خلاصول تایید کړی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ واشنگتن د پولیس خواړه.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کېدو سپینې ماڼۍ خوشي شودلې ده. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې خوشي سوي کسان اوس په افغانستان کې تر درملنې لاندې دي. د بندیانو د تبادلې په هکله د نړیوالو غبرګونونو او تازه جزئیاتو حال د وحید فیض څخه واوري.
سپینې ماڼۍ د دې دواړو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون دواړه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالی تیموتی ویکس اوس مهال ته درملنې لاندې دي. سپینې ماڼۍ د دې دواړو استادانو په خوشي کېدو د ولسمشر غني د هڅو ستاینه کړې ده او وایي چې د ترامپ حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي تر څو ترهګر ونشي کړی هیڅکله د افغانستان نه په امریکا او متحدین برید وکړي. د استرالیا حکومت هم دغه دواړو استادانو پر خوشی کېدو خوښي ښودل ده او د بهرنی چارو وزیر میری سپیند دغه استادانو په خوشی کولو کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو او ټولو داخلي کسانو هڅې ستایلې دي.
زه ډیره خوشاله یم چې استرالیایي تیموتی ویکس او د هغه همکار کیوین کینګ په افغانستان کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد شو. پروفیسر ویکس درې کاله په بند کې و چې دا هغه او کورنۍ ته ډیر اوږد وخت و.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د هغه هیواد صدراعظم به نن چهارشنبه له ولسمشر غني سره خبرې وکړي او د دواړو استادانو د خوشی کېدو په برخه کې به د هغه د هڅو مننه وکړي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي د انس حقانی په ګډون د دوو طالب بندیانو خوشی کول حکومت لپاره اسانه پریکړه نه وه، ځکه په وینا یې سوله اسانه نه ده، سخته پروسه ده چې صبر او ارادې ته اړتیا لري. میرمن راز د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د ملګرو ملتونو د غړو په ګډون د یوې نوې ډلې د جوړېدو خبر ورکړ.
د ملګرو ملتونو د ډلې جوړولو هدف په افغانستان کې د 13 کلنو لاسته راوړنو ساتنه او ورنه دفاع ده چې د ښځو د حقونو په تیره د سولې پروسې په جریان کې لاسته راغلي دي.
د دې ګروپ بله غړې په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازې کیرین پیرس وویل افغانستان د بشري حقونو ډېرې نړیوالې ژمنې عملي کړې دي.
افغانستان د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې ډېرې ژمنې عملي کړي او زما په نظر موږ باید د هر ډول حکومت که په هغې کې طالبان وي که نه وي، حتی د طالبانو غړي پکې وي که نه وي، هر حکومت چې وي باید هغو نړیوالو ژمنو ته متعهد اوسي کوم چې عملي کړي دي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو پرته بله هیڅ ډول معامله نه ده شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
وروسته له هغه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي خوشي سول، افغان دولت او طالبان د بندیانو د دغې تبادلې په اړه متفاوت نظرونه لري، خو افغان سیاستوال په دې نظر دي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کېدل به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي. سپینې ماڼۍ هم د استادانو د خوشی کېدلو هرکلی کړی او وایي چې د سولې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو د ازادۍ د شرایطو په اړه افغان دولت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان دولت ویلی وه چې د طالبانو غړي د مخامخ مذاکراتو د پیل او د دغې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمولو په شرط خوشي کوي.
د طالبانو د زندانیانو خوشي کېدل د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له لوري د قوت له موضع څخه د حسن نیت د ښودلو د مخامخ مذاکراتو لپاره اعتماد جوړونې او د سولې د پروسې د تقویت لپاره یو مهم اقدام دی تر څو په افغانستان کې اوسنۍ روانې جګړې ته د حل لاره پیدا شي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو درې بندیان له افغان دولت سره د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره خوشی سوي. خو د افغانستان د سولې په خبرو کې دغه فعال سیاستوال وایي چې د بندیانو خوشی کېدا به د دواړو غاړو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیل مثبت اغیز ولري.
د عمل ښه عمل سوی دی او د سولې دپاره به دا انشاءالله چې د بیا مذاکرات د شروع کېدو او د اعتماد د پیدا کېدو او یو بل باندې د خبرو اعتماد کول او د خبرو لارې خلاصېدل د کې زیاته ګټه لري.
سپین ماڼۍ د امریکای پوهنتون د استادانو د خوشی کولو هرکلی کړی او وایي چې د سولې د هڅو تر څنګ به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکایانو او متحدینو یې د بریدونو لپاره وکارول سي.
د افغانستان صلح دا دوه استادانو پورې تعلق نه لرلو. زه امید کوم چې دغه امریکا او پاکستان چې په دې کې ډېر کوشش وکړو حتی افغانستان حکومت دوی د افغانستان د صلح دپاره هم همداسې خدمت وکړي، همداسې زحمت وباسي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د بندیانو تبادله به د جګړې د ښکېلو اړخونو تر منځ د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي.
دا زما په نظر ډېر یو ښه کار و چې وشه. دا د آینده د صلح خبرو لپاره ډېر یو ښه پلان او ډېر یو ښه چانس و چې تر سره پوره شي،
ډېر کومک کولی شي. دې لپاره دلته اعتماد منځ ته راځي چې هغوی کولی شي چې یعنې موږ منځ کې اعتماد شته دي، پس کولی شي سوله راشي افغانستان ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونامه د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس د خوشی کېدا هرکلی کړی او وایي ټولې هغه هڅې ستایي چې تاوتریخوالی راکم او سوله تامین کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي هم د بندیانو تبادله ستایلې او وایي چې له دې وروسته باید د سولې مذاکرات پیل او اوربند وسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. هندي مقامات ویلي چې د هندي کشمیر په ډیرو سیمو کې وضع بیرته عادي سوې ده. هلته په هندي کشمیر کې هغه وخت شخړې راوپارېدلې چې نوې ډیلي د هغې سیمې داخلي خودمختاری ختمه کړه. د امریکا ژ خبريالي انجانا پاسريچا په دې باره کې دا رپورت راستولې دي.
د داخله چارو وزیر احمد شاه پرون د چهارشنبه په ورځ د شورا د هغو مخالفو غړو په جواب کې چې د انټرنیټ په بندولو او د کشمیر د ډیرو سیاستمدارانو په زندانی کول اعتراضونه کړي دي په پارلمان کې یو بیان خبره کړه. د کشمیر تقریبا 1 میلیون اوسیدونکو کوشش کوي چې هلته د لسګونو زرو اضافي عسکرو د چول نو وروسته د ژوند اختیار کړي. هندي کشمیر په انکه هغه سیمه ده چې مسلمانانو پکې اکثریت ده. هغه له شاوای چې په ګرځېدو را ګرځېدو لګېدلې بندیزونه ختم شوي، مکتبونه بیرته شروع شوي او هلته دوا درملو کمبود نشته دی او هم خوراکي مواد او تیل هم په پوره اندازه د خلکو ضرورتونه پوره کوي. د قانون عملي کول جاری دي او په وضع کې خواله راغلی دی. د اګست میاشتې راهیسې د پولیسو په ډزو کې یو تن هم نه دی مړ شوی. یو مخالف مشر غلام نبی آزاد وایي چې د دریو میاشتو نه زیات وخت هیڅ انټرنیټ نشته دی، مګر حکومتي مقامات د خبر رد کړی ده او وایي چې ملي امنیت او ټروریزم ضد مبارزه ډیره مهمه ده. د هند مقامات وایي چې بلتون غوښتونکو باید د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو له لارې د هند په ضد تبلیغات کول. د ښاغلي شاه له قول ویل شوي چې د کاڼو د ګزارونو پیښې چې په هندي کشمیر کې ترې نه مظاهره چیان استفاده کوي د پروس کال په نسبت چې 1950 سکال 1500 سلور سلور تر اخته شوې دي. په کشمیر کې وضع په ښه کېدو ده. دوکانونه چې د کم وخت لپاره خلاصېدل اوس ټول ورځ خلاص وي او عامه ترانسپورټ هم بیرته په کار شروع کړی ده. د کشمیر د اتاق تجارت رئیس شیخ عاشق احمد ویلي دي چې د انټرنیټ نه موجودیت له کبله خلک د نړۍ په خبرو نه دي خبر، حتی د هند پاتې برخو په مسایلو هم نه دي خبر. او دلته په کشمیر کې خلک په دې نه دي خبر چې بندیزونه شته دي او کنه، او هم دوکانونه خلاص دي او کنه. د اګست د میاشتې راهیسې په تجارتونو کې د خلکو د تاوان اندازه 4.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. نوې ډیلي په تیره میاشت کې په کشمیر کې د پانګ اچونکو علي غونډه هم وځنډوله او په کشمیر کې د سیاحینو په تګ راتګ کې هم د پام وړ کمی راغلی دی. د کشمیر د اتاق تجارت رئیس شیخ احمد وایي انکشاف ښه روان دی او په آینده کې به د سرمایه ګذارۍ وضع هم ښه شي، مګر خبره د موجوده کاروبار په باب ده چې به هدا زیات تاوان ورسېدلې ده. نوی ډیلی د کشمیر په باب د خپل دریځ نه دفاع وکړه او وایي چې دې ته ضرورت و چې کشمیر د نور هند سره یو ځای شي او هلته انکشافي کارونه شروع او د بلتون غوښتونکو تشدد چې په لسهاو زره خلک پکې مړه شوي ختم کړی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارمو سوایي چې په سوریه کې د اسرایلو د جټ الوتکو په وروستیو بمباریو کې لشتر لږه 2 کسه وژل سوي دي. د بیت المقدس څخه د ای پی خبري اژانس د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسات مرکزي دفتر په لندن کې دی. د عین شاهدانو له قوله وایي چې د چهارشنبې په ورځ د اسرایلو د هوایي قواو د جټ الوتکو په پرلپسې بمباریو کې د وژل شوو کسانو په جمله کې 15 کسان د سوریې اتبانه وو او ګمان کیږي چې 2 کسان یې ایرانیان وو چې د سوریې د رژیم له ځواکونو سره مرسته کوله. د دغه مؤسسې مسؤول رانی عبدالرحمن د پنجشنبې په ورځ د ای پی خبري اژانس ته ویل چې په دمشق او شاوخوا ناحیو کې د سوریې د رژیم پر هدفونو باندې د اسرایلو په هوایي بمباریو کې 15 تنه سوریې عسکر هم وژل شوي دي. د اسرایلو د هوایي ځواکونو د الوتکو هدف دمشق ته څیرمه د مازی د هوایي اډې په شمول د ایران د پاسداران انقلاب د القدس د ځانګړي قوې د مهماتو او وسلو ډیپوګانو چې زیاتره د اسرایلو د پوځ په وینا تباه شوي دي. په هوایي بمباریو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. خو د سوریې د رژیم دولتي اژانس سنا رپورت ورکړی مخکې له دې چې د اسرایلو توغندي خپلو هدفونو ته ورسیږي، زیاتره یې د سوریې د دفاعي اواز واکونو په هوا کې خونسا کړل. د سوریې مطبوعاتو صرف په یو کور کې د یو توغندي د ټوټو د لګېدو په وجه د 2 کسانو وژل کېدل تایید کړي دي. په عین وخت کې د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بمباري د سه شنبې په ورځ ناوخته د سوریې له خاورې نه د ګولان د غرونو په لوړو څوکو کې چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې د یو راکټ د لګېدو په جواب کې کړي او په سوریه کې د ایران د القدس د ځانګړي قوې مرکزونه او د سوریې د رژیم پوځي هدفونه په نښه کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مالیه وزارت وایي چې د افغانستان د نفوذ د ودې په تناسب چې په کال کې 2.4% ده، سش کال د دغه هیواد په اقتصادي وده کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت د تازه څیړنې په اساس په 1998 مالي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 3% ته لوړه سوې ده. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي، خو د مالیه وزارت وایي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې زیاتوالی راغلی دی. له دې وړاندې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي وده کچه 2.1% اټکل کړې وه، خو د مالیه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویاند شمروز خان مسجدي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل د دغه وزارت تازه څیړنې ښیي چې په 1998 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 3% ته رسیدلې ده.
منګه تحلیلي گزارشونه دا ښیي چې منګه 0.3% یعنی د وړاندوینې نه خشوي یاستو. حال دا چې د شروع په کال کې هم د افغانستان حکومت دا وړاندوینه کړې وه چې منګه ان شاء الله 3% ته رسیږو، ولې اوس یعنی نسبتا مطمئن تر یاستو او د کال په پای کې به کېدای شي بیخي زیات مطمئن او دقیق او آخري ارقام درسره شي.
ښاغلی مسجدي د سیمې له هیوادونو سره د هوایی دالیزونو جوړول چې پر وینا یې د صادراتو د زیاتوالي لامل شوی، د غراز د کرنې او زیربنایي سکتورونو په برخه کې د مالیه وزارت د سپارښتنو تطبیقول او د کور جوړولو په سیر د لویو زیربنایي پروژو عملي کول د افغانستان د اقتصادي ودې د زیاتوالي مهم لاملونه یاد کړل. افغانستان په 1999 مالي کال کې 2.1% اقتصادي وده درلوده. د اقتصادي چارو شننکي 3% ته د افغانستان د اقتصادي وده در رسیدلو په اړه مختلف نظرونه لري. د اقتصاد استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په وروستیو کلونو کې په ځان د بسیا کېدو لپاره یو لړ مهم اقدامات کړي چې پر اقتصادي وده هم مثبت اغیزې کړي دي.
شاخصونه دا ښیي چې د بزنس کولو وضعیت ښه شوی دی او د بلې خوانه د فساد په مقابل کې د مبارزې راپورونه هم دا ښیي چې د فساد سره مبارزه ښه شوې ده او دلته لاستراوړنې موجودې وي. د هغې تر څنګ که تاسو د حکومت عوایدو ته وګورئ، عواید 10% د تیر کال نه زیات شوي دي. په همدغه شکل باندې د بیکارۍ په کچه کې یو څه کموالی راغلی ده. دا هغه شاخصونه دي چې تیرو 2 کلونو کې دې کې توسعه راغلی ده.
خو د اقتصادي چارو بل شنونکي شعیب ابراهیم امریکا غږ ته وویل د افغانستان اقتصادي وده د دغه هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړاو لري، چې د انتخاباتو او سولې د بهیر ناڅرګند حالت او امنیتي وضعیت پر پانګونې او سوداګرۍ منفي اغیزې کړي دي.
پانګونه په خپل ځای ولاړ ده. ټول دې ته په تمه دي چې انتخابات په خیر ترسره شي، پایلې راووځي، چې اوسولیز د قوت یا د زواد د حکومت انتقال رامنځته شي، د سولې پروسې کې پرمختګونه وشي، نو د خلکو دا پانګه ازان سره اشاره کړي ده. اوس په دې کې د دې خنخه موږ سره دا ده چې هلته په بازار کې تاسو وګورئ د ډالر نرخ په خپل ځای ولاړ دی. اوس به د دې نه بعض ادارات به کوشش کوي چې دا کریډیټ واخلي، خو په ظاهره په بازار کې د ډالرو ډیمانډ را کم شوی، ځکه چې څوک پانګه چونه نه کوي.
یو شمېر سوداګر هم وایي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. حاجی صفی یو له دغو سوداګرو څخه دی چې وایي د تیر کال په پرتله یې خپله پانګه را کمه کړې ده.
په سرمایه کې د موږ ورځ په ورځ کمتیا راځي، زیاتوالی نه راځي، سرمایه کمیږي، خو به هم خپل ګزاره کو. وطن هم دا مجبوره راستو سل د کار وکړو، روزګار وکړو، چاره هم نشته بله خوا لاړ شو. یعنی که اوسوک پنځه شته چاره د حل لاره پیدا کوي باندې وځي، نو اکثریت تاجران لاړل، سرمایه ویوړي، باندې ویوړي، ځکه د سرمایه حفاظت نشته، سر د خپل سر حفاظت نشته، سرمایه خو ډېر لرې خبره ده، سر حفاظت هم نه.
په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخاباتو او سختې وچکالۍ پر اقتصادي ودې منفي اغیزه کړې وه، او په روان لمریز کال کې هم د جمهوري ریاست انتخاباتو په عمومي ډول په دغه هیواد کې کاروبار ټکنی کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ پر اقتصادي فعالیتونو شاوخوا 20% منفي اغیزه کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ. خو د دې ډلې فعالیت د هیواد په نورو سیمو کې څه ډول دی؟ یو شمیر خلکو او سرچینو ازادي رادیو ته ویلي لا هم داعش د افغانستان د خلکو د امنیت په وړاندې ګواښ دی. د افغانستان دفاعي او امنیتي بنسټونه مني چې داعش ډله د هیواد په یو شمیر برخو کې خطر دی، خو وایي د له منځه وړلو لپاره یې هڅې روانې دي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنگیدونکي ډېرې داعش وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نور الدین
راغلي دي د کونړ ته مخه کړی دا تقریبا د زره یاد یو نیم زر پښاو خوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ته،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی په کې میشت دي، اکثره کورنۍ را کډه شوې دي. په خپل هغه ځای کې خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بیبی کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزاب ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلی ته ستنه شي.
دایشیانو می خوند واشه پلاسیمه کې ژوند راته سخت شو، زموږ ټول ځایونه یې ویجاړ کړل، اوس هم له دایش او طالب ډلو ویریږم.
د اندېښنې داسې مهال راولاړېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل دی ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلی. له دې وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلی وو وروستیو ورځو کې 615 داعش وسلوال چې 400 ښځې او 215 ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي، خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل:
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلی، خو دا په دې معنی نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه یې نشته. د دوی د دې تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم ازادي رادیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده، خو وایي د لمنځوړو عملیات یې پیل شوي دي. بلور ته به یو شمیر پوځي کارپوهان هم وایي په ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی. د امنیتي چارو شړونکي باری آرس د چهار شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل:
له یو طرفه څخه داعش نړیواله پدیده ده، تنها منحصر په افغانستان نه ده چې موږ دغه ختم یا سرکوب عجل اعلان کړو. دا یو د ننګرهار مسله نه ده، خو مطلب دا یو عمومي پدیده ده چې د کلون را پدې خوا په تدریج د پردیسي د ولایتو کې وخت غواړي.
داعش ډلې په لومړي ځل ننګرهار کې سر راپورته کړ، خو وروسته یې د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه محسوس شول. د ډلې تر اوسه د کابل بغډون د هواد په یو شمیر ولایتونو کې د لوی بریدونو مسؤلیت منل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.5 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په کندز کې تر 600 زیات د چرګانو فارمونه جوړ شوی چې اوسمهال یې د دغه ولایت د غوښې ضرورت تر یو حده پوره کړی دی. ګل رحیم نیازمن په دې حقله له کندز رپورټ لري.
په کندز کې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې کاروبار د پخوا په پرتله زیات شوی دی. د فارمونو څښتنان وایي چې له کله راهیسې له پاکستان څخه د حلالو شوو چرګانو واردېدل بند شوي، د دوی کاروبار ورځ تر بلې پرمختګ کوي. په کندز کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې او سوداګرۍ له لارې اقتصاد پیاوړی شوی دی. د کندز د چاردرې اوسیدونکي چې اوس مهال د چرګانو د ساتنې 12 فارمونه لري داسې وایي.
زه عبدالحق د کندز ولایت چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی، تقریبا دوه کاله را په دې خوا ما د فارمداري کار شروع کړی. اول نه مې یو فارم او بیا پس یو بلم جوړ کړ. دوه سو
کنه پاکستان د غټ چرګ سي بن سو، نو په افغانستان کې سی لکه یو کنه را په دې خوا یو څه ګټه یو دغه لکه فارمدارانو ته حصہ برابر ده کیږي. مخ کې لاغنه سی وو نو پاکستان نه بغټ بل ډېر راتللې او دا فارمدارانو ته کوم خاص نتیجه نه و دی ګټه لاغنه. پاکستان بل ډېر بندسی نو وس په قندوز کې او نور ولایتونو کې هم دغه سي د فارمونو کار لکه مخ پرشت کول باندې روان ده.
د فارمونو څښتنان وایي چې که د افغانستان په داخل کې د وړو چرګوړو د تولید ماشينونه زیات شي او د دوی ضرورت پوره کړی شي، نو زیات خلک به په کاروبار شي.
ان شاء الله سی او سبب پکې البته هر سړی نتیجه ځان ته ویني کنه ګټه به یې. نو یو فارم یو سړی جوړ کړی لکه شخصا ما یو فارم ور سره او وس فلحال د الله فضل دی نه لس دولس فارم را سره دی یو نمائندګي په شکل باندې نور فارمو ته دانه ورکو.
دوی دا هم وایي چې ک دولت ور سره د غوښې لپاره قراردادونه وکړي کېدای شي دوی ته زیاته ګټه وکړي.
خپل دولت قراردادونه وکړل کنه وسوردو ته مخ کې به مال غوښه ورکول او وسنه 50% ک 60% ما په خبرتیا سره چې د چرګانو غوښه ورکې دی وردو ته کنه. نو هم دا همکاري ده هم دا خریداري ولري د غوښې کنه، نو د فارمداران ته به بیرته فروش د فارمونو اسانه سي.
سمیولا لتیرو څلور میاشتې را په دې خوا د چرګانو د ساتنې فارم جوړ کړي. هغه د خپل کاروبار پاړه داسې وایي.
چرګانو فارم خو 3000 چرګانو فارم لرم او کاروبار ماشاءالله ښه ده. یعنی چرګوړی چې وړکی راته راځي 2 افغانۍ 2.5 افغانۍ نو هغه امروزه نرخ دی. بیرته هغه کیلو په حساب خرڅو موږ کیلو یعنی 40 ورځې 10 ورځې 15 ورځې 50 ورځې پورې ساتو. کیلو په حساب خرڅو، کیلو په 110 خرڅو، په 115 هغه امروزه نرخ دی بازار ته. و موږ هغه کومې نمایندګۍ سره چې خبره کوو هغه باندې موږ په سر په اول کې ور یک دو چې یعنی کوم مرزم په پارم باندې راغی تاسو د پارم راته انتقال کوي او بیرته چې چرګ خرڅوم هغه نماینده را نه اخلي.
دغه فارمونه چې اکثره یې د وسلوالو طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې دي د فارمونو له څښتنانو هر میاشت ټیکس او د عشر او زکات په نامه پیسې هم اخلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، د غزنی په ولایت کې د مڼو باغوانان شکایت کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره کافي یخچالونه نشته او دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري. د غزنی د ولایت یو له مهمو محصولاتو څخه مڼې دي. مارکیټونه د مڼو د کمبود سره مخامخ دي. له دې امله په دې ولایت کې سوداګر او باغداران هم د ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د مڼو د ساتلو لپاره کافي یخچالونه نشته، نو د دوی مڼې مخ په خرابېدو دي او سخت مالي زیان یې ورته اړولی دی. ټول باغلرونکي او پلورونکي مایوس دي او یو شمیر دلته د کابل کندهار د لوی لارې په اردو کې د مڼو د پلورلو په هیله راغلي.
الله مشکل شي نیمه کې ځتی هم یخ میزنه سی بام کې خل ډیر زیات مونږ هم ګل میزنه او خراب مشه.
ځینې ځایي سوداګرو چې د مخې باغونه اخیستي وایي چې دوی د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله په مارکیټونو کې مڼې په لوړ بیه پلوري.
هغه ټوله خریدادین همتو د درغ کاندې من نن جندوختین دیگه الی نه بازار است نه تجار است نه د خرید و فروش.
د باغلرونکو په وینا د یخساتنې نشټوالی د دې سبب سوی چې هر کال د افغانستان میوې په چټه بیا پاکستان ته صادریږي او له څو میاشتو وروسته په لوړه بیا افغاني مارکیټونو ته راوړل کیږي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.